زوس مړی د لیبیا په ساحل کې په یوه بیړۍ کې چې مهاجر لیږدوي موندل شوی دی. او د عراق په شمال کې د کردان سیمه ییز حکومت وایي د کرکوک په ولایت کې د دوی وسلوالو نه کلی د اسلامي دولت له ډلې پاک کړی دی.
قاسم سولمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه واوره ول خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته کغړې بیا هم ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستل یا کتل شي د ازادي رادیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري اوریدل شي. د غراس په انټرنیټ کې ویډیوګانې او عکسونه هم لیدلې او کتل شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په هیواد کې د ملي بس تصدۍ په ښه وضعیت کې نه ده. ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش ازادي راډیو ته وویل چې د ملي بس تصدۍ اوسنی وضعیت ورته د منلو نه دی، خو د ښه کېدو لپاره هڅې روانې دي. هغه دغه راز وویل چې هند به د زرو ارادو بسونو مرسته په نږدې راتلونکي له افغانستان سره وکړي. د ملي بس تصدۍ د ستونزو په اړه د ترانسپورت له وزیر سره د حقیقت څخه په پروګرام کې غږېدلی و چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې له پروګرام سره یو ځای درته خبرو، خو مخکې له دې چې د دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي یوه نړیواله موضوع راخلو او هغه هم د روسیا او مصر د اړیکو په اړه د دواړو ولسمشرانو د وروستیو خبرو مسأله ده. د روسیا او مصر ولسمشرانو له تروریزم سره پر مبارزې دوه اړخیزو اړیکو او د سوریې پر شخړو خبرې وکړې. دواړو ولسمشرانو تیره ورځ په موسکو کې تر غونډې وروسته خبر اعلان ته وویل روسیا او مصر اړیکې د سوداګرۍ په ګډون په بیلابیلو برخو کې پراخ شوې دي او دا روابط ورځ په ورځ پسې ښه کېږي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په ماسکو کې د چهارشنبې په ورځ تر لیدو وروسته وویل په 2014 کال کې د دواړو هیوادو په سوداګرۍ کې شپږ اتیا فیصده زیاتوالی تر سترګو کیږي، خو د روان کال له پیله د سیاسي ستونزو او د روسیې په پیسو کې د بې ثباتۍ له امله پر دې سوداګرۍ هم منفي اغېز پرېوتی دی. ولادیمیر پوتین بیا وویل په نړیوالو موضوعګانو کې په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دواړو ولسمشرانو نظر سره ورته دی. موږ په دې برخه کې یو نظر لرو چې له تروریزم سره جګړه په نړیواله کچه غښتلې شي. په ځانګړي ډول اوس چې تروریزم یو ډول بنسټپاله برید کوونکی چوکاټ خپل کړی دی، د دوی په سر کې د اسلامي دولت په څیر ډلې دي. موږ همداراز د تروریزم پر ضد د یوې پراخې نړیوالې جبهې پر اهمیت خبرې وکړې. څو مهم نړیوال هیوادونه او د سوریې په ګډون د سیمې هیوادونه پکې شامل وي. دا ماسکو ته د مصر د ولسمشر څلورم سفر دی. عبدالفتاح السیسی وویل چې ماسکو ته د له ډیرو سفرونو ښکاري چې د مصر او روسیې د خلکو ترمنځ اړیکې څومره ژورې دي. السیسی همداراز د سولیزې اټومي انرژۍ په اړه وویل چې له مصر سره په دې برخه کې په وروستیو څو میاشتو کې د ماسکو همکاري زیاته شوې ده. د مصر ولسمشر زیاته کړه چې له ولادیمیر پوتین سره یې د سوریې او فلسطین پر شخړو هم خبرې وکړې. په دې برخه کې په ځانګړي ډول موږ د سوریې د شخړو پر سیاسي حل لارې د جنوا د سند پر بنسټ تمرکز وکړ. په منځني ختیځ کې مو د ثبات لپاره د فلسطیني قضیې پر اهمیت، د فلسطیني ولس پر قانوني حقونو او د خپلواک فلسطیني حکومت پر جوړېدو چې پلازمینه یې ختیځ بیت المقدس وي ټینګار وکړ. د مصر ولسمشر د ماسکو او قاهرې ترمنځ پوځي همکاري وستایله او ویې ویل چې د روزنې په برخه کې او په ځانګړي ډول د دواړو هیوادو د ځواکونو ترمنځ د تجربو شراکت په تیره بیا له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ګټور او اغېزمن دی.
د انصاف پلټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریته نیمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ یوې اوسیدونکو ته ځانګړې کړې چې وایي له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده. دغه میرمن چې نه غواړي نوم واخیستل شي وایي چې د خپل کور له یوه پټ ځایه له موږ سره د ټلیفون په کرښه اړیکه ټینګه کړې ده. دا وایي چې نه یوازې دا بلکې د پروان د غوربند ولسوالۍ ټولې مېرمنې له زده کړو بې برخې پاتې او نشي کولی چې د یوه مشروع کار لپاره هم له کوره ووځي.
د موږ خپله مشکل داسې دی، ګران خوري چې مخکینی مېرمې چې هغه پولیس و شهید شو، یو خدای یو زوی ما مېده بوسته، مګم هغه شهید شو اوس فرانم دغه تروریست دقت کې د زندګي کومه خپله مشکل مې دغه دی چې مګم مشکلات می دیدن دیگی دیر زیاده چه ما ست کرنه از دواتل و اجازت ایست خیلی تنشتاده مرم خصوصا ما تا بیخی چه فقط بداغن مشکلات کهیم چه نکارم ما مطب لی تو گشته پیشنهاد میو که مالی سر می صدقی سر ده غربند خیزی بخوشوندن تو گشته ما پیشنهاد تو که ار برنامه ده چه وی میو سهولت خیزی ده مقصد خصوصا نخبلا دنیم ده دو غربند خیزی ده وشی یا اون مونږږي او به سعودي کورس یا په حياتي مقصد اړ مشکل چې خوشونه په اخر اندازې دی خو یو جمع او پروژه هم چې درو ولی مګا من د خوشونه څکم کې د دوی بهانه چای د ګرونې خوري چې دغه نشته به امنیت نشته. په خدای د خدای ذات قسم خورم چې دولت داله تو سې دي څلور دوني غله په منطقې کې چند د خپل د منطقې دی سلای پاره کړی دا په خوانه جهادیان دی مګم نه طالبسته نه دایششته چای دی چې دولت ضعیفه دی، دولت ضعیفه دی نه کوي چې اینداغ نه خشونت چې به مونږه باندېدی د بې احساسي د دولت نه ولسوال ته تماس نیسي وایي ما ته نمایندګي نه ورکوي مقصد خپله وزاره دومره ښځو ته تماس نیسي وایي ما ته نمایندګي نه ورکوي مګم خشونت یو دفر تا پروس کالیم چې تا ګران محترمې خورتن ډېره ډېره مننه کوم زه د تاسو د پروګرام تاسو د محترمې د دلسوزي نه چې تاسو خلکو ته یې لرئ پروس کالیم هم چې ما زنګ وهلی بود تاسو بیا ریاست د امور د ښځو پروان سه تاسو زنګ تماس ونیو بیا م به هغې بهانه وویلم مګم زه تاسو نه خواهش جدي جدي یو یو عاجزانه او خواهرانه خواهش تاسو نه کوم چې د خپله وزارت د امور زنان ته د ما شماره هم ورکړئ چې ما سه په تماس کې وسئ فقط زه حاضر آماده یم د دوی بهانه چای ده وایي څوک نه حاضر کېږي زه خپله م حاضر آماده یم مګم دونه خشونت چې تاسو خپله م ولیده چې یو ښځه په نوم د نجیبي په څه رقم ته شنې وري منطقې کې په څه رقم په قتل ورسېد چې د فرخوندې قتل ورته نه څورم مګم هېڅ مونږه وزارت نه وو چې دغه نه دفر پوښتنه یې کړې وه چې چای خبره ده مګم خشونت دقسې په اخرې اندازې دی
خپله تاسو خپله له کوم ډول خشونت سره یا تاوتریخوالي سره مخې
خشونت داسې دی خوري چې خشونت خو بهترینه خانوادګي خشونت دی مګم داسې دی چې
نه تاسو هدف هم دا ده چې تاسو تر نهم صنفه مکتب لوستی دی او تاسو ته څوک د کار اجازه نه درکوي یا د تحصیلاتو د دوام اجازه نه درکوي هدف هم همدا و چې کوره نشي وتلی یا نور مسایل هم شته؟
کور نه زه مثلا افتخار کوم که پولیس کې اوسېږي که هر مسله کې اوسېږي مګم زه د کوره وتلی نه شم مګم خو تا ته مې وبی پیرامېلې چې مستد زه خپله مې داسې خلکو مخ منځ کې دغه کوم هغه خپله م خو پوهېږي یو
نو تاسو د کور دننه دا خشونت شته یا تاسو د محیطي تاوتریخوالي له امله نه شئ وتلی چې دغه وسله وال کسان دي؟
نه نه ما د خپله د کور ده وسله وال کسان نه دي خشونت نه کوي مګم داسې دي چې هر څوک زور وسېږي ښځه یې د صرف ته ویستله فقط له هغه څخه راروي سر تیږې سم را کوي اوجا د گفتگوی نشته د مکمی نشته دی دوق نه خشونت به خپله مې هم فامیلي خشونت مګم په منطقې کې هم پرون نه په بله ورځ باندې یو ښځه راغله میړه یې پښې ورته په اوان کې کېښودلې و زمونږ په بجم په مګم مونږ داسې په مشکلاتو کې ګیر اوسو چې نه لرو هېڅ طرف ته لوره د حال نه لرو
نو اوس څه غواړي څه وشي آیا تاسو هدف دا ده چې هلته د ښځو د چارو د وزارت یوه څانګه جوړه شي یا حکومت تاسو مشکل ته رسیدګي وکړي هدف هم څه دی څه غواړئ؟
من ګرانې خوري چې د طرف د وزارت د ښځو نه یو نمایندګي جوړه شي وایي ما چې په سر په سترګو دوی بهانه کوي وایي څوک نه حاضر ته زه خپله مې حاضر آماده یم
مونږ دغه ستونزه د افغانستان د ښځو چارو د وزارت د عامه اړیکو له رئیسې هیلې نیکزاد سره طرحه کړه.
تاوتریخوالی دی په هر ځای کې چې وي څه په پروان کې څه په نورو ځایونو کې تاوتریخوالی دی موږ انکار نشو کولی خو طبعا موږ تاوتریخوالی ته د پاملرنې او رسیدګۍ په خاطر څارنوالۍ لرو محاکمه شته چې باید مراجعه وشي خو د ښځو د چارو وزارت د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست شته چې یو فعاله ریاست دی دوی کولی شي هلته ولاړ شي
اینا میشه کنجا مراجعه کنن
دوی وایي چې څو ځلې مو هغه ریاست یا د پروان د ښځو چارو ریاست ته مراجعه کړې او ومو غوښتل چې یوه نمایندګي زموږ لپاره جوړه شي، خو هغوی په دې اړه تر اوسه اقدام نه دی کړی. دوی له موږ نه وغوښتل چې د ښځو وزارت ورسره مرسته وکړي.
وزارت در نظر داره که در آینده
وزارت په پام کې لري چې په راتلونکي کې په ولسوالیو کې نمایندګي ګانې ولري، په دې شرط چې یو بودیجه ولري. موږ پلان لرو چې په راتلونکي کې د ښځو ستونزو ته د ښې رسیدګۍ په خاطر په ولسوالیو کې هم نمایندګي ولرو، او امکان لري چې ژر یا لږ څه ځنډ وروسته یې عملي کړو.
اوس تاسو د دغه تصمیم په اړه څه کړي، څه پرمختګونه مو په دې کار کې کړي دي؟
لا تر اوسه موږ یوه طرحه جوړه کړې، وروسته تر هغې چې په دغې طرحې موږ کار وکړ او یوه کمیټه چې پرې کار کوي په راتلونکي کې کیدای شي چې ښه پرمختګونه په دې کې ولرو.
تاسو دې میرمنه ته یا د غوربند دغو میرمنو ته څه پیغام لرئ؟ تر څو چې هلته مو نمایندګي خلاصېږي دوی څه وکړي؟ دوی ته ډاډ ورکوئ چې په راتلونکي کې به د دوی ستونزه حل کړئ؟
یوازینی حل لاره دا ده چې سره له دې چې دا وایي ورته رسیدګي نه ده شوې، خو زه د دوی خبره ردوم، ځکه چې زموږ رئیس ډېره فعاله ده، هیڅ امکان نه لري چې د دوی ستونزو ته دې رسیدګي ونه شي.
یعنی تاسو به دغه مسله وڅېړئ، دوی ته ډاډ ورکوئ؟
لا لدی شي چې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته هلته دې رئیس ته دې ټولې ستونزې ووایي، خپله د دې او د نورو ښځو ستونزې دي، او سربیره پر دې رئیس فعلاً کابل کې ده. موږ کولی شو چې دا موضوع ورسره مطرح کړو.
نو یوه بله خبره هم شته، دوی وایي کله چې موږ که خپله ستونزه ووایو د ښځو چارو وزارت استازی نشي کولی دغه ولسوالۍ ته راشي، یا دوی ورسره همکاری په توګه همکاری وکړي.
واوره، که وزارت له امنیتي مسایلو ډارېده نو خپلې دوه رئیسانې به یې په ولایتونو کې له لاسه نه ورکولې. دوه مېرمنې د ښځو د حقونو په لاره کې شهیدانې شوې، دا خبره نه ده. امنیتي مسایل نشته، فقط مسله دا ده چې حتما به د دې ستونزه هواره شي. یو ځل دې د پروان د ښځو چارو ریاست ته ولاړه شي، حتما یې ستونزه هواریږي.
یعنې تاسو به په کابل کې د پروان ولایت د ښځو چارو له رئیس سره په دې اړه خبرې وکړئ؟
سل فیصد از دور سر اغیه گیگم او دا موضوع هم ورته یادوان. من ندازتی را دیونه چه دا ستونزه من سر مطرح کلا، زد خزو چارو رئیسی سر هم دا مسئله ترح کام.
یعنی دا میرمن اتاسو ای نظر چه وکی؟ تراغو چه تاسو نمایندگی آلتا جورا و یا جوریگی دا باید چه وکی؟
یوازې د پروان ولایت د ښځو چارو ریاست ته دی ولاړه شي، هلته یې ستونزه هواریږي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره یوازې د شنبې او یکشنبې په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0298290020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادۍ رادیو د حقیقت سره د خبرونې درنو مینوالو، و مختل په دغه خبرونه کې داونه د افغانستان د ترانسپورت وزیر ښاغلی محمد الله بتاش ته زحمت ورکړو چې په دغه خبرونه کې را سره ووځي. همدا اوس ښاغلی بتاش له موږ سره دی. ښه راغلاست ښاغلی وزیر خبرونه ته.
ډېر تشکر. لومړی زه سلام و احترام لرم تاسو ته، تاسو هم همکاران ته، او د ازادي رادیو د برنامه مینوالو ته.
مننه ښاغلی وزیر. په سر کې کراته ووایي چې هغه پلانونه چې تاسو درلودل د سلو ورځو دپاره په درې میاشتو کې باید پلي شوي ول، هغې پلانونو په اړه راته ووایي چې تر کومه پورې په دغه پلانونو باندې کار کړی دی او ترسره شوي دي.
مونږ د سلو ورځني پلان په اساس یو څو برنامه لرو. دا برنامه په فعالیتونو کې تقسیم شوی دی چې جمن درې سلویخ برنامه کیږي. لومړی بخش برنامه سلور برنامه ده او اتلس فعالیتونه ده. د اداره تشکیلاتي مسایل، د اداره اصلاحات، د قوانینو مقرراتو او طرز عملونو بازنگری ده، او د ترانسپورت وزارت پالیسی دریت کلمخ کې ختم سوای دی، پالیسی نه درلود. مونږ ژمن وو خپل ملت ته چې د ترانسپورت سکتور پالیسی جوړ کړو. پنځه برنامه او د پنځلس فعالیتونه کېږي. دا د ترانسپورت، د جاده ترانسپورت او د عامه ترانسپورت، د شهري ترانسپورت د خوالي لپاره یوسف فعالیتونه موندل. په دې فعالیتونو کې د ملي بس مدیریت عصر کول او د ملي بس د فعالیتونو لپاره هلته یو ټکنالوژي جوړول او د توقف شوی بس په دې لس کال کې حدودا شپږ سوه بس متوقف دی، د دې ترمیمول زموږ وظیفه. تقریبا یو پنځه ویشت بس تر اوسه په دې درې میاشت کې ترمیم سو، اما یو تعداد بسونه د ثقیله عوارضو لپاره دغه لرې ډیر مصرف لري، اما متاسفانه ملي بس د دولت لخوا نه سبسایدي نه کیږي. د خپل کرایې چې پنځلس افغانۍ ده او د جایدادونو د کرایې د منابعو څخه استفاده کوي، معاشونه ورکوي، ژوند کوي او د یو څو بسونه هره میاشت ترمیم کوي. په دې اساس مونږ د وزارت لخوا نه مراجعه شوه بانکونو ته چې قرضې واخلو د شپږ سوه بس ترمیم وکړو. دا یو تعهد هم ده، مونږ تعهد هندیانو ته چې هغوی ژمن دی چې نور زر بس تازه بس ولیږي افغانستان ته، و زمونږ تعهد هم ده چې د زاړه بس ترمیم وکړو او د دلته پارکینګ جوړ کو او د دغه د ورکشاپونو ترمیم لپاره آمادگی نیسو او دیپوگان جوړ کو ته چې هندوستانیان دلته مطمئن شي چې د نوې بس سرنوشت د پخوا د زاله دغه بسونو نوی چې هغوی اعتماد کی چې بیرته نوی بس افغانستان ته لیږي.
بله جناب وزیر صاحب، دغه کوم قرضې تاسو خلې د ترمیم لپاره د ملي بسونو دا خو اتمن سبا ورځ بیرته ورکوي، آیا ملي بس په دومره عواید ولري چې په دغه پنځه افغانۍ کرایې باندې چې دوی هغه خپل پرسونل تماشا هم ورکي، خپل مصارف هم وباسي او ضمن د دغه د قرضې خلاصول دا هم سبا په دوی باندې وي، فکر کوئ چې دومره عواید به ولري؟
خوب پردي اساس ته ټولو حتی پرمختګ هیوادونو کې عامه ترانسپورت، د دولتي عامه ترانسپورت د دولتونو حکومتونو څخه سبسایدي کیږي. امریکا کې هم داسې ده، روسیه کې هم داسې ده، ترکیه کې هم داسې ده، هندوستان کې هم داسې ده. ولی متاسفانه د اقتصاد بازار په بهانه کې څوارلس کاله کېږي افغانستان ملي بس سبسایدي نه کیږي. پخوا څلوېښت کاله مخکې په افغانستان کې ملي بس ډیر فعال و. ولې؟ د دولت د حکومت کومک کغ در سره و، هم د بسی برقونه فعال و، هم دغه ملي بس فعال و، ټول سیستمونه موجود و. زمون درخواست هندوستانیانو ته اول د بسونو تر لیګلو مخکې دغه سپیر پارت و، د پرزی و. مونږ انتظار لرو که یو د یو میاشت په جریان کې د یو میلیون ډالر په ارزش کې د هندوستان نه دغه پرزی ولیږي ملي بس ته. د تاسو سوال ډیر بجا ده، ډیر بجا ده. اوس ملي بسونه توقف شوی دی، سو عمل لري، یا بتری نه لري، یا تایر نه لري، یا کوم دغه پرزه نه لري. دا پرزه دلته کابل کې نسته، دا پرزه دا موټر د مدل هندوستان کې ده، یا تاتا دا یو بل مدل ده، د هندوستاني موټر نه ده. د هندوستان سره یو موټرونه راغلي دي، کوم تعهد د دې حفظ مراقبت، دوامدار حفظ مراقبت دغه قسمت باندې کوم تعهد نه دي شوی. د نوې بسونو په ارتباط مونږ همداس اوس د دوی سره توافق وکړ چې اول په کابل کې ورکشاپونه جوړ شي، پارکینګونه جوړ شي، دیپوګان د پرزی جوړ شي، د زمونږ دغه تخنیکران روزل شي، بیا دغه نوی بس راسي.
جناب وزیر صاحب سره موافق اوسئ تیر کې چې کم بسونه د هند نه راغلي دي او د نورو هیوادونو نه مثلا مرسته شوې ده، د دې په ساتنه کې څنګه چې لازم وه هغسې پاملرنه نه ده شوې؟ دغه نوي بسونه چې راځي تر کومه پورې په دې برخه کې تاسو ژمن یې چې د ساتنې په برخه کې دقیق پاملرنه کیږي؟
خود زاله بسونه د حفظ مراقبت په باره کې ډیر غفلت شوی دی. د افغانانو لخوا ډیر غفلت شوی او بل موضوع دا و چې د یو واضح قرارداد هندستاني سره نه و چې څنګه که بس متوقف شي د عوارضو په اساس څنګه بشي دا پرزی چیرته اخر ست کیږي دا قرارداد نه و د نوی بسونو په باره کې مونږ اوس واضح قرارداد سته
یو بل څه چې په نورو هیوادونو کې لیدل کیږي په بسونو کې یو خاص مقررات دي چې هغه د هغوی د بسونو د ادارې لخوا کنټرولیږي مثلا د خوراکي توکو خوړل په بس کې یا څکل نور موضوعات مثلا د هغې ته پاملرنه یا په غیر دینه چې چلوونکی یا د بس عمله مثلا مذهب شوی عمله هغې ته کار کوي پلارو کې پوټونو کې مفتشین ولاړ دي چې هغه خېج مثلا ګوري کارټونه کې یا ټیکټونه چې یا خلکو اخیسته نه دي اخیسته کنه دا څه موضوعات په دې برخه کې آیا تاسو کار کړی چې پراتین کې
او مونږ په ملي بس کې مفتشین هم لرو ولې دا برخه ډیر دغه کې اړه لري د فرهنګي د خاري فرهنګ
خاري فرهنګ کوم چې ګوري تر ډیره ضعیف
دي څه
باید کنټرول شي کنټرول
تر ما زه فکر کوم یوازې ملي بس نشي کولای د فرهنګ ترویج کی د فرهنګ ترویج کی
د دې جریمه سیستم شي فکر نه کوي چې خلک به څه پاملرنه کوي ځکه دلته کې د جریمه سیستم مجازات مکافات د موضوعات د تړي رول لري کله جریمه سیستم مثلا شي یو څوک جریمه شي هغه پراتین کې بل څوک ضرورت ونه کی چې کارو کی په دې سیستم سره هغه د مقررات ته پاملرنه څه دي
د مون پلان داسې دا چې یو د نوې ټکنالوژي نه کار واخلو نوې ټکنالوژي نه کار واخلو د بسانو ته د سیستم د رادیووي نصبو او یو مرکز د کنټرول ملي بس کې جوړ کو چې ټول ملي بسونو د خط خیر کنټرول شي او د ملي بس چیرته ولاړ دی څومره مسافر لري او د تفتیشونو فعالیت څنګه ده کته کنټرول کیږي که نظارت نه کیږي دا د ټول د مونږ په پلان کې ده او دا برنامه جوړ شوی دی د ملي بس ټول مدیریت اداره او فعالیت د عصري ټکنالوژي سره په استفاده زه فکر کوم کې پیاوړی شي
بله د برقي بسونو په اړه هم ویل کیږي تاسو برقي بسونو په اړه د چکانو سره کوم قرارداد لرئ
او چکان دلته راغلی وو د دوی پیشنهاد دا و چې د په کابل ښار کې او یو درې څلور نور دغه افغانستان د غټ ښارونو کې د ملي د احیا کې د برقي بسونو احیا کې او د تولید کننده دغه کې د کمپنی نه سکودا نمیږي چکنه هم ایمیل مو ته راغلی وو چې هغوی خپل دونرانو سره خبرې کړی دی د پیسې مشکل نه لري ولی هغوی غوښتل یو ابتدایي معلومات مونږ نه مونږ دغه ابتدایي معلومات دلته آمده شو او ایمیل شو هغوی ته مونږ انتظار لرو هغوی د هغوی هیئت راسي کابل ته و د شبکې په باره کې مونږ هغوی سره خبرې وکړو د زاله شبکې د سلویخ کاله مخکې افغانستان کې فعالیت درلود زه فکر نه کوم که دغه دوباره احیا شي د ازدهام د سرکونه ډیر کوچنی ده اوس مونږ غواړو نوې شبکې د ته معرفي کړو د اتیا متره سرکونه جوړ شوی دی نوې شبکې جوړ شوی دی کوشش کوو د ارزان قیمت سرک مثلا د دارالامان سرک مثلا د میدان هوایی سرک مثلا د تیکه پاک سرک مثلا د چرای قمبر دې خواته یو د نوې اساسي شبکه جوړ شي مون دغه د چکانو سره په مذاکره کې
یو ورسته پښتنه هغه د ملي بسونو په اړه هغه دا چې آیا د ولایتونو ترمن تاسو څه په پام کې لرئ چې ځینې بسونه ولرئ چې په ډیر کم مصرف باندې د ولایتونو مسافرین له ولایت نه بل ولایت ته انتقال کړي
خوب اصلا ملي بس د ښار لپاره ده د ښارونو کې فعالیت کوي که اوس مون ظرفیت درلود ولی نه اوس مونږ په کابل ښار کې ظرفیت دغه نه لرو د مونږ د مطالعې په اساس چې زمونږ کابل محترم هم ښاریان چې آرام په فضا کې د ښاري ترانسپورت استفاده وکړي اته زره بس پکار ده
چې کابل ننګرهار ترمنځ ځینې بسونه ول چې خلک بیره انتقالول بیرته به ننګرهار ته دی پخوا کلونو کې
اوس د اوس اوس نو علاوه د دغه نه علاوه د ملي بس نه مونږ نور بسونه هم لرو د سکتور خصوصي ده اوس په کابل ښار کې هم فعالیت کوي، نور ولایتونو کې هم فعال کوي. مونږ ژمن یو چې د علاوه د دغه نه د ملي بس نه د سکتور خصوصي شرکتونو د سرمایه گذاری د ترانسپورت په بخش په برخه کې دغه کو تشویق وکړو.
مننه کوم ادب وزیر صاحب.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com